ازادي راډیو د څلورو بجو په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوري السلام علیکم. د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال به د اکشن بیف پروس کابل ته راشي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو په لیست کې مو له بدلونه هم خبروو، البته له احتمالي بدلونه، خو تر خبرونو وروسته به نور مطالب درته معرفي کړو. خبرونه اجمل اندوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړې پیلوي. او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ کړکېچ د دې سبب شوی چې پر واکمن ائتلاف د خلکو اعتماد کم شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیئت کندوز ته تللی څو دغلته د چارداري ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د دفاع وزارت وایان جنرال محمد رادمانش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو هیئت کندوز ته رسېدلی دی، هلته به وضعیت وڅېړي او ممکن ډېر زر نتیجې ته ورسېږي. د دفاع د وزارت د وایان په وینا پرون د هوا د خرابوالي له کبله د هیئت سفر نن ورځې ته وسنډید. د کندوز د والي وایان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چارداري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو ریاتو سره په یو وخت نړیوال هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوې دي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول څوار لستنه ملکیان وژل شوې دي. نړیوالو ځواکونو ویلي دي چې په سیمه کې د دوی بمباري په داسې د دوی هوایي بریدونه د دوی هوایي ځواکونه په داسې کوم عملیاتو کې ښکیل نه وو. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې چې څو ورځې مخکې خپور شوی ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بیساری توګه زیاته شوې. که څه هم د دې رپورټ په وینا د ملکی مرګ ژوبلې ډېره پړه د وسلوالو پر بریدونو اچول شوې، خو رپورټ وایي په هوایي بمباریو کې زیاتوالی هم د خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال د عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې نوموړی به د یک شنبې په ورځ افغانستان ته ستون شي. د دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن ازادي راډیو ته وویل ښاغلی دوستم به د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستون شي.
مذاکرات میان منصب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری
د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د جمهور رئیس د استازو ترمنځ مذاکرات نهایي توافق ته رسیدلی. د همدې توافق لمخې د ولسمشر لومړی مرستیال د یک شنبه په ورځ د یو رسمي پروتوکول په ترڅ کې کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې د جمهور ریاست لخوا په دې اړه کومه تفسیر نه ده شوې، خو هیواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان په شمال کې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره یو شمیر مظاهرې وشوي. پر دوستم تور دی چې د جوزجان پر پوخانی والی احمد اشچی سره یې زور زیاتی کړی دی او نیول شوی قومندان ښاغلی قیصاري بیا په شمال کې په خپل سره یې تورن دی، خو ښاغلی دوستم دا تورونه رد کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړه کوي. د دې کمیسیون ویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته وویل اعتراضونو ته له رسیدو وروسته ممکن یو شمېر حذف شوي کاندیدان بیرته په لیست کې شامل شي. د ښاغلي روحاني په وینا د انتخاباتي شکایتونو او اعتراضونو په اړه تصمیم نیونه د اسد د میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام کوي او وروسته یې پریکړې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استول کیږي. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالۍ پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستی کړکېچ د دې واکمن ائتلاف په اړه د بې اعتمادۍ سبب شوی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. نوموړي په برلین کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې د کډوالو پر پالیسۍ بحث هم یو ضروري بحث دی چې باید شوی وای. نوموړي د کډوالو د پالیسۍ پر سر د دې واکمن ائتلاف ترمنځ د اختلافاتو سربېره هوډ څرګند کړ چې ټاکلی دوره به تر پایه ورسوي. د جرمني د صدراعظم په توګه د مرکل وسنۍ دوره په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. تمه کیږي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې راولي. د روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو منلې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمېږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی مرکز بلل کیږي. داسې ښکاري چې دا بدلون پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغو سیمو څخه د ایران پلوه ملیشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایران پلوه ملیشي لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله پرتې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 400,000 کسان وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټویټر ټولنیز شبکې له لارې یو کمپاین پیل کړ چې د ماریا بوتینا د خوشي کېدو غوښتنه کوي. روسی ماریا بوتینا تیره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت او د سیسی په تور نیول شوې ده. دا روسی تورنه ده چې د امریکا د ټوپک لرلو د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسی رسنۍ ویلي چې په واشنگټن کې د روسی کنسلګری پرون له میرمن بوتینا سره په زندان کې لیدلې او ویلي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملي جنبش سرچینې افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو خبر ورکوي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی وی
جنرال دوستم او آمدنش فوراً با مسابقه رفتن به محاکمه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د روزګان مرکز ته د نږدې پرتو سیمو له یو شمېر جګړو ځپلو سره مرستې شوي.
دا مرسته راسره وشوه چې وګونې وریجې راکړه، غوړیا راکړه، لوبیا راکړه، بره راکړه، مالګه راکړه.
دا خلک چې کورونه یې په جګړو کې وران شوي دي د نورو مرستو تمه لري. په دې خبرونه کې مو په جاپان کې د یو نوي روبوټ له جوړېدو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم به د یکشنبه په ورځ کابل ته ستون شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند نن په کابل کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او وی ویل په دې اړه د ښاغلي دوستم او د جمهوري ریاست د استازو ترمنځ موافقه شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو او هیواد ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه د افغانستان د ملي جنبش د پلویانو اعتراضونه تر 13 ورځې وغځېدل، اوس د قیصاري د خوشې کېدو او هیواد ته د دوستم د ستنېدو خبرې کیږي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله فرحمند د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د استازیو او د دوستم ترمنځ خبرې وروستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د جمهوري ریاست لومړی مرستیال د یک شنبه په ورځ کابل ته راشي.
مذاکرات میان منصب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارګ
د جمهور ریاست د لومړی مرستیال او د ارګ د استازیو ترمنځ مذاکرات ورستۍ هوکړې ته رسیدلې او په پام کې ده چې د دولتي رسمي پروتوکول په لړ کې جنرال دوستم د یک شنبه په ورځ کابل ته راشي او د دولتي چارواکو او پلویانو لخوا به یې هرکلی وشي.
تیرونه ولسمشر محمد اشرف غنی هم په یوه خبری ناسته کې وویل چې د عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه خبرې اترې روانې دي. که څه هم ښاغلی غنی په دې حق له ډېر معلومات ور نکړل، خو ویل چې هیواد ته د دوستم د ستنېدو احتمال ډېر شوی دی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دې وروستیو کې له عبدالرشید دوستم سره د ترکیې په مرکز انقره کې لیده کاته کړي دي. همداشان په افغانستان کې د ترکیې سفیر هم تیره اونۍ وویل چې افغانستان ته د دوستم د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي او موړی به ډېر ژر هیواد ته ستون شي. اومو غختل هیواد ته د ښاغلي دوستم د ستنېدو په اړه چې ویل کېږي د یک شنبه په ورځ به هیواد ته ستون شي د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو د جمهور رئیس ویاندویانو د موضوع په باب له څه ویلو ډډه وکړه. خاغله دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن او د خلکو او نړیوالو له غبرګون سره مخ شو، ترکیې ته لاړ. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ځانګړي استازي او د فاریاب ولایت د قیصار د ولسوالۍ د امنیه قماندان نظام الدین قیصاري د خوشي کېدو په اړه هم هوکړه شوې ده. افغان امنیتي ځواکونو اتلس ورځې مخکې نظام الدین قیصاري له قانون نه د سرغړونې په تور ونیو او د تحقیق لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاره. د حقوقي چارو پوهان او په تېره ودیر صافه هیواد ته د دوستم ستنېدل مهم ګڼي او وایي چې هیواد ته د دوستم راتګ محکمې ته د هغه د راښکلو معنا لري.
جنرال دوستم متاسفانه
په خواشینۍ سره چې د یو شخص لخوا پرې ادعا شوې ده، د دې له امله یې راتګ محکمې ته د تلو سره ورته دی چې دوسیه یې څرګنده شي.
ښاغلي صافیه د سیاسي اړخ په هکله وایي د ښاغلي دوستم د برخلیک نه روښانه کېدل د دولت او خلکو په ګټه نه دي. د ده په خبره د دوستم له راتګ سره به د شمال روان وضعیت کنټرول شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 13.5 نیولی شي. وسلوالو طالبانو د غزنی پر قرباغ ولسوالي وسلوال برید کړی دی چې د طالبانو تر څنګ په دې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو او ولسي خلکو ته مرژوبله اوښتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې جزئیات بیانوي.
دا غزنی پر قرباغ ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په کې یو شمېر وسلوالو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل تېره شپه طالبانو پر یادې ولسوالۍ او ځینو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې ملي پولیسو پاڅونوالو او لسی خلکو ته پکې زیان اوښتی دی. نوری زیاتوی په دغه پیښه کې هم ډیری وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې د ځینو مړي او ټپیانې په نږدې کلیو کې ترلاسه شوې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د جګړې راپور مو اورېده. اوس به روزګان ته مخه کړو، هغه سیمې ته چې جګړه پکې تېره شوې ده. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په هغو سیمو کې چې تازه افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو نیولي دي، د سرې میاشتې خیریه مؤسسې له یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. په دې اړه له سیمې شریف الله شرافت راپور لري.
روزګان کې له ډېرې مودې وروسته پر جګړه ځپلو مرستې ویشل کېږي. د پنځم به پورز نه وخته د سری میاشتې خیریه ټولنې لوري د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند لوړ سرخوم، کښته سرخوم او ځین نورو کلیو کې پر 300 بې ځای سو کورنۍ باندې خوراکي توکي وویشل سو. دغه سیمه چې د سری میاشتې د خیریه ټولنې لوري پر خلکو باندې مرستې وویشل سو، 15 ورځې مخکې افغان پوځ د طالبانو لشتون څخه پاکې کړې. په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤل عبیدالله عبید د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په نننیو مرستو کې وریجې، غوړي، لوبیا او نور ډول ډول خوراکي توکي شامل دي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای سي. نوموړي وایي چې دوی نور هم له مرکزي ادارې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او له نورو کورنۍ سره به هم مرستې وکړي.
زموږ هدف دا دی چې بېوزلو او بېچارو ته کومک ورسو. د درستو کورنۍ سره نن همکاري وکړه او مرسته مو ورسو. ډېر خلک شته چې اوس پلان مهاجر شوي دي یا هجرت مجبور دي، جنگ جریان لري، چې موږ د هغو سره کومک همکاري وکړو.
ښاغلی اوبی دغه راز پر نورو خیریه ټولنو هم غږ وکړ چې په دغه ولایت کې دي د جګړې ځپلو لاسنیوی وکړي. د دغه خبره چې په دغه ولایت کې روانې جګړې له خلکو هر څه اخیستي، له دې سره هغه کورنۍ چې جګړو ځپلې او اوس ورسره د سری میاشتې خیریه ټولنې له لورې د خوراکي توکو مرسته سوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت تخواست کوي چې ورته نورې مرستې دې هم ورسره وکړي. یو شمیر هغه کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا مرسته راسره وشوه چې وګونه یې وریجې راکړه، غوړي راکړه، لوبیا راکړه، برا راکړه، مالګه راکړه، چای سرایونه راونړول، شان را
کمزوری زله
دا فدا سیال کې د چ په جوړستۍ کې فدغه ولایت کې افغان فوز تر درنې جګړې ورسته د ترنکوټ او جهراوت لوی لارې په ګډون ډیر کلی له طالبانو نیولې، چې د زیاتو سیمو خلکو ته پکښې کې مالي زیانونه اوښتي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه او خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدل شي. د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د تلې د 28مې نیټې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوماندانو په لیست کې د بدلون امکانات زیات شوي دي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په لنډ وخت کې به په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړو. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو اړوند شکایتونو او اعتراضونو د ارزولو ابتدایي پړاوونه سرته رسیدلي او د شنبه په ورځ به د وروستي پړاو لپاره تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو اړوند د هیواد په کچه سبا د 600 اعتراضونه او شکایتونه ثبت کړي دي.
از نظر تخنیکی تقریبا
له تخنیکی پلوه د اعتراضونو او شکایتونو لمړی پړاو بشپړاو وروستی پړاو ته رسیدلی دی. د شنبه په ورځ به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسمي ناستې ته ورسیږي. رسیدګي به ورته پیل او په اړه به یې رسمي تصمیم ونیول شي. د تصمیم وروسته ممکن ځینې کسان چې له لیست نه ایستل شوي بیرته په لیست کې شامل او ځینې به له لیسته وایستل شي.
په خاطر دې د دغه کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 43 ولایتونو نه 603 شکایتونه ترلاسه کړي چې 60 پکې هغه کسان وو چې د بشري حقونو په ماتولو، د خلکو په وژنو، د ځمکو په غصبولو او د وسلوالو ډلو په لرلو کې ښکېل ګڼل شوي دي. خاغلی فایز ویلی وو چې که پر دغو کسانو د کار اسنادو په اساس لګیدلی تورونه ثابت شي د کاندیدانو له لیست نه به وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سرطان له لسمې نه د شکایتونو ثبتول پیل کړي او په پام کې ده چې وروستي نتایج د 10 میاشتې تر 11مې پورې د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کاندیدو ولایتي غړو د لیست ډیره برخه د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا رد شوی، خو دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې ټول شکایتونه او اعتراضونه به په مرکز کې په ټاکلي وخت وارزول شي. د قانون له مخې دغه کمیسیون باید په هر ولایت کې 3 غړي ولري، خو ښاغلی غنی له دغه لیست نه چې 102 کاندیدان پکې وو یوازې 20 تایید کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید په دې اړه وایي:
خلک دې ته ډېر هیله مند دي چې دوی وتوانېږي چې د ټاکنو برخه کې عدالت تعمین کړي، نه د چا په حق کې ظلم وشي او نه هم هغه کسان چې واقعا به د لیست نه ووتل شي یا د دغه لیست شرایطو درلودونکي نه دي، هغوی ته باید زمینه د کاندیدتوري نور مساعده نه شي او قضایه یې په ښه توګه فیصله شي.
ښاغلی رشید دا هم وویل چې دغه پروسه باید له خلکو او رسنیو پټه پاتې نه شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سپینه مړی وایي د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر واشنگتن ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې مړۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړ. د امریکا او روسیې ولسمشرانو څو ورځې مخکې د فنلنډ په پلازمېنه هلسنکي کې سره وکتل او په یو لنډ مهمه مسلو یې خبرې وکړې. له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ پر کتنه او د هغوی د خبرو پر جزئیاتو په امریکا کې د دواړو ګوندونو د یو شمېر غړیو له لورې نیوکې وشوې. فرشته جلال زئی په دې اړه راپور لري.
د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واشنگتن کې چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین سره ژمنه واشنگتن ته وروبولي. سارا ساندرز ولیکل چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت برخه کې له خپل سلاکار جان بولټن سره غږېدلی دی. د سارا ساندرز په وینا جان بولټن ته سپارښتنه سوي چې په واشنگتن کې د پوتین د کتنې په اړه ترتیبات ونیسي. سارا ساندرز پر ټویټر ولیکل چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې د کتنې پر مهال موافقه کړې وه چې د دواړو د امنیت شورا چارواکي به د مسکو او واشنگتن د خبرو او تماسونو د جاري ساتلو لپاره کار کوي. ټرمپ او پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ په هلسنکي کې سره وکتل. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې په هلسنکي کې کتنه یې فوق العاده بریالۍ وه او غواړي چې یو ور بیا له پوتین سره وګوري او د هغو نظرونو پر عملي کولو چې په هلسنکي کې مطرح شوي وو کار وکړي. ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې پر رسنیو سخت انتقاد وکړ او ویلیکل چې له پوتین سره د هغه د کتنې په اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلیکل زموږ کتنه ټولو ته فوق العاده بری دی، خو د خلکو له حقیقي دښمنانو یعنی د جعلي خبرونو له رسنیو پرته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پرون د امریکا له سی این بی اس تلویزیون سره په امریکا کې یو وار بیا وویل
Look at the sanctions I've put on. Look at the diplomats I threw out.
دایو هی تاسو ته وګورئ چې څومره بندیزونه ما ولګول، څومره ډیپلوماټان می وشړل. تاسو دوه خبرو ته فکر وکړئ. تاسو زما کارون ته وګورئ چې هیڅ چا داسې نه دی کړی. حتی په خوانی ولسمشر باراک اوباما دا کار نه دی کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی این بی اس سره په ټلویزیونی مرکه کې یو بل ځای وویل چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ جوړجاړی د امریکا په ګټه خبره ده. خو کله چې په کلورادو ایالت کې اسپن فورم په نړیوال امنیتي غونډه کې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې له مشر دان کوټا څخه ولسمشرانو ټرمپ او پوتین د بیا کتنې پوښتنه وسوه، هغه متعجب سو او بې خبري څرګنده کړه. د ټرمپ او پوتین د رواني کتنې په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. هغه مسایل هم چې ټرمپ او پوتین په هلسنکي کې خبري ورباندې کړي ډېر واضح نه دي او جزئیات یې هغو ترجمانانو چې د ټرمپ او پوتین سره په کتنه کې د ترجمانۍ لپاره ناست ول رسنیو ته ورکړل شوي دي.
په جاپان کې یو نوی روبوټ جوړ شوی. له دې روبوټه څنګه استفاده کېدای شي او څه ته پکاري شي، جزئیات اسمت سروان درکوي.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډېرېدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډېر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي هم ردی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکی او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولی، خلاصولی، رغړولی او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلی شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او له راتلونکي کال به یې تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم زه تیر صاحب ارشایم ننګرهار ولایت نه دلته په پاکستان کنسلګری کې یو تن په یو ویزې په سر 2000-8000 روپۍ اخلي دې دروازه کې چې څومره پولیس عسکر ولاړ دي دا ټول ورسره ملګوستي او زموږ هیله لرو چې دا زموږ آواز لوی چارواکو ته ورسوي السلام علیکم
د زابل ولایت نه دا فرزان تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د دفتر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل سو د جزا د درو میاشتو ماشونه زموږ څخه ګرځولي دي او یو لس ورځې 15 ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا راته ویل چې ستاسو ماشونه نه دي راغلي ستاسو کورسونه د میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وایي نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري ورکړی دي الزیري مو اضافه کرغافیه کړې ده لیکن ماشونه نه دي راغلي
السلام علیکم زه لوګر نه ازادي رادیو کارکون کو ته سلامونه وایم بعد سلام په لوګر کې دیغه مرض ګرځوي د وړوک سکیان ملکیږي ټول مریضان دي په خود دي مداغلو سوالی کې د زراعت والا چې دا یو څلو پنځه ډاکټران دي الله ډاکټران دي مقصد د غذا خالي تنخواه اخلي او خپل خاطر کوي سوچ باندې کې د زراعت باندې هیڅ څه خیر نه درسېدلای وای چې خلکو ته لمبار ورکي دوا مون نه تر غوړو په بای دوا خپل یو مشوره یو ځای خو به خلکو ته ورکول یو لمبار خو به ته په ټول ولایت کې ټکړای وای بس نو زراعت ګټه را ورسېد مون ته څه ګټه را ورسېدله سوچ باندې کوي بس وروره چې غنوم خو یې ورکسي بس وروره دې چا خو ګیلا نه یې بس وروره یمون مالونه د خدای ټول ملک زراعت نسته بس وروره خالي به خپل تنخواه وي بس وروره به ته کلی کلی پولیس پولیس په حوزه په حوزه ګرځیدلای دوامون په بای اخلو یو مشورې ته ضرورت لرو هغه وروره نسته بس وروره خدای دې دام سی وره کی بس نور هم په مخه ښه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګڼ سبچوی پیغامونه لرو خو اوس په د کرکټ لډګره معلومات در سره شریک کړو په سریلانکا کې د سریلانکا د ملي ټیم او د جنوبی افریقا د ملي ټیم ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده تر دې مخکې و 15 ورځنی لوبه دغه دواړو ټیمونو ترمنځ وشوه چې په نتیجه کې سریلانکا جنوبی افریقا ته ماتې ورکړه خو نن چې کومه لوبه روانه ده لومړی بیټنګ سریلانکا پیل کړی دی تر دې دمه 220 منډې جوړې کړې دي نه لوبغاړي سوسیدلې دي په زړه پورې خبره په دې ټیسټ میچ کې دادا چې د جنوبی افریقا سپین بالر مهاراج د سریلانکا اته لوبغاړي سوسولې دي او رباد چې تیز توپ چونکی دی هغه هم یو وکټ اخیستی دی او سریلانکا له مشکلاتو سره مخامخ ده خو که چېرته دغه میدان د سپین بالرانو لپاره همدغه رقم سازګاره وي او همدا رقم مناسبه وي نو سریلانکا بیا د هارت په څیر باندې ډیر تکړه سپین بالران لري بل لوبه هم نن د کرکټ روانه ده خدای ورزنی لوبه ده د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ په زیمبابوې کې په دې ورزنی لوبه کې پاکستان 309 نوي منډې په 500 ورونو کې کړې دي او صرف یو لوبغاړی سوسیدل دی د پاکستان د پای لوبغاړی زمان 210 منډې جوړې کړې دي او نه دی سوسیدل او امام هم 114 منډې د زمان دا تر ټولو زیاتې منډې دي چې په ورزنی لوبه کې کړې دي په جواب کې د زیمبابوې تر اوسه 15 منډې دي یو لوبغاړی سوسیدل دی
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون په لاله موغزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل پیغام موږ ته ثبت کړئ. ستاسو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او هڅه وکړئ چې دغه پیغامونه په لنډو باندې موږ ته راولي شئ. کله ناکله ځینې اوریدونکي اوږده پیغامونه په پیغام تون کې ماشين کې ثبتوي چې بیا هغه کله ناکله ورسته قطع شوی کله ناکله فایل قطع شوی چې بیا دا په پروګرام کې نه راخلو او بیا په بل پروګرام کې تاسو بیا بل پیغام ثبتوي او په هغه کې ګيله هم کوي چې زموږ پیغام مول نه دی خپور کړی. تر ډیره هڅه کوي چې په د خپل سیمو د ستونزو په اړه پیغامونه ثبت کړي. تاسو یو شمېر پیغامونه وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو څلور بجې او 10 دقیقې شوي لند خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو هیات کندوز ته تللی چې دغلته د چاردرې ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو سره په یو وخت د نړیوالو هوایي ځواکونو لخوا هم بمباري شوي چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول څوارلس تنه ملکیان وژل شوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نګدي سرچینې وایي چې نوموړی به د یکشنبې په ورځ افغانستان ته راستون شي. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته وویل دوستم د نوموړي او ولسمشر د استازو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته کابل ته ستنېږي. تر اوسه پورې ارګ په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سبا دوی ته د رسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه پریکړه کوي. د دې کمیسون غویاند علي رضا روحاني نن ازادي راډیو ته وویل اعتراضونو ته رسیدو وروسته ممکن یو شمیر حس شوي کاندیدان بیرته پلیس کې شامل شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې ومنله چې د کډوالو پر پالیسۍ د حکومت ترمنځ وروستي کړکیچ د دې پر واکمن ائتلاف اعتماد کم کړی چې باید بیرته ترلاسه کړی شي. د امریکا په میسوری ایالت کې په یو جهیل کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو لس کسان وژل شوي او تمه کیږي چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت مخالف وسلوالو موافقه کړې چې په دې سیمه کې به وسلې پر مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي.
په خوست کې میشتو لسکونو وزګارو او بې کسبه وزیرستانیو کډوالو ته په څلورو برخو کې د کسبونو او حرفو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شوی. د دې پروګرام نیمایي برخه ښځې جوړوي چې هغوی ته په ځانګړي ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ په برخو کې زده کړې ورکول کیږي. دا پروګرام چې شپږ میاشتې دوام کوي لګښت یو یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په غاړه اخیستی دی. کوم کسان چې له دې پروګرامه فارغي شي له هغوی سره به ځینې مرستې هم وشي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د میشتو یو سره شلو وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي د موټر سایکلو د ترمیم د اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاده برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت یې د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا جی ټي زید پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید ازادۍ راډیو ته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړتیا برابر شوی دی.
دغه پروژه چې د ندی ټول د شمالي وزیرستان څخه پرغړې کډوالو متمرکزه ده او بیا فیصد به دوی وي او دیش فیصد مطابقي چې کوم دی هغه داخلي بيزه شوی. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي 50 فیصد چې شپته تنه کیږي هغه خزینه او شپته نفرې نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغه اړوند حرفه مکمل بسته د ابزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندول چې د برنامه ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګ د تګ او راتګ په خاطر هر میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پایل لپاره یو اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامه خوښي څرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زیر شمالي وزیرستان ما کور کې هر څه زراتو خو بس الحمدلله ډېر خوښه مسلور در افغانم را کوي د کارنم ډېر خوشاله ما مختلفه اوس ډېر خوښه ما د کارمس
سینا
نوم رایت خان ده دلته زه په د موټرسایکلونو د په ورکشاپ کور کوم دلته د یونسیار مو مخته لیا او کورم نه رولته دا پروگرام منجور شوی دی وس الحمدلله ان شاء الله امید لرم چې موږ وظیفه خپل د کینه په حال کې او د وزګرین او خلوص خپل کاروبار په حال کې
په خوست کې د وزیرستانه کډوالو یو استازی ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملا کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي. دلته هم دغه افتتاح وشوه او انشاءالله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته او خپل پاملو ته ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی او انشاءالله ځوانان به ډېر خوشحاله وي. په
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانیو کډوالو لپاره په ګلان کیمپ کې هم ورته برنامې پلي کړي. د وویل د دا ډول برنامو په پلي کېدو سره به له یوې خوا د وزیرستانیو کډوالو لسګونه کورنۍ په اقتصادي ډول پر ځان بسیا شي او بله خوا به د کار مارکېټ ته ماهر کارګران وروپیژندل شي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی اومنی ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله مو د دیونی راغلی پیغامونه در تخبروم چې پر بیل بیل ستونزو او موضوعاتو مو خپل نظرونه او غوښتنې را سره شریکی کړی دي او د غرض به د افغان کډوالو په ناغوښتونکو پر ستونزو هم لښتم سو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لیو مسول سره به خبرې پرې ووري. لمړی د یو کوچی ستونزې اورو چې زموږ سره په دې پیغام کې شریک کړی.
السلام علیکم. بابا سلام او مزمال داری و خواد و غریب یو نو دا پراد ولایت ما دا نظری دا ولسوالی ما دا غزما تغام نشر که نو دا سی مالو صرف آسال دیخی دا سی بطلی دا چی دیخی بارانو نمیدی سی نو دیخی پازار یو خروان زکر پخلوی تا پا کنزو سشکتزر افغانی بایی کهی دیخی دا سی کلوی که برا غمالو تا څه مودا چې کوي د سیګر سره دا چې وشه روختل پر مخ باندې نو ما دغه د ازادي راغو خرڅو کوته دغه د مقصد د دولت دغه همکاري د مالدارو خوشان خواران سره وېتی خدای پاک مو مال سره.
بله سلام علیکم. دا به ماته مال کندار د ولایت ناری کنه ولده بعد منګه دا خوښ کړه حکومت څخه منګه خپل تنخواه خپل معاشونه د دې کوټه نه ترایک والله چې منګه په شپږ و میاشت اته میاشت منګه ماشینه نه ګرځېدلې. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه عبدالباقی یم د هلمند ولایت په تماس کې یم. ورور مشکل مې دغه دی پسته دا یو کال وسو چې د ورور وچ کمې پرېکړې ده خالي یو د یتام انتظار د مسله ده دغه خلک د پته چې ورسې دي ورسې نن راځي سبا راځي په دې مابل کې یو کال وخت تیر شو تقریبا به په سلاو خلک به ناستي دغه انتظار چې نن ورسې سبا ورسې نیمه شنو د ښار خیدان په کښې ناسته غیم په پیغام وسله.
السلام علیکم. محمد حسین خپلواکم دا فراه ولایت در سره د ټلیفون پر کار شیم. بعد سلام وروسته غواړم چې زموږ د اوبو بند د فراه ولایت آیا تر اوسه پورې ولې دا سمه پرېکړه نه ده پرسوي چې اندې رسمي کار شروع شي ځکه د مرکزي حکومت نه موږ دغه غواړو چې زموږ د فراه بند موږ ته جوړ کړي ځکه موږ د بکوا د شپونه چې او د دې ټوله فراه ډېره سیمه ده نو ځکه چې موږ دغه غواړو چې دغه سپېره دښته مو په شنو باغو بدله شي او په شنو کښتو باندې بدله شي. له تاسو سره یې پامه.
السلام علیکم. زابل وسی الکوزی د زابل ولایت د شهر صفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د زمش په ولایت کې د صفا ولسوالۍ په ولایت کې کښي ته ډېر خلک اخته دي. ما دا سړی ویل دی یو شنکی زه یو سګرېټ څکوي بهره ده سګرېټ کښېني دوی ته په لاس ورکړي دا اوس د ښه دپاره په خوي یو ناز کوي سګرېټ کاشته ما یې خپله خپلو سترګو هغه شنه یې وو ما ته څه ولا څه وو هغه به په دغه سترګو دا خوله باندې ده سګرېټ دود کاشکي چېرته یې خوکي نو دا داسې خلک دي نو ما دغو خلکو ته دا د ورځې ورو یا کوچنیان سګرېټ په لاس ورنه چې په خپله یې ده سره پراویله نه غواړي ډېر هغه مخ ته خېڅکي ایشت کوي بیا بل ځای په لاس کښې پسې ورکښې وایي چې ونیسه ویې څکوه په بالان او اکس چنی واخه دا نو څنګه خو کیدا چې دا غس برابر وي په نشو اختر ما دا خبر دا او بل ځای زه وس د مکان فورم د کندهار کابل په لار ونج د جندک په علاقه کې دربار سیمه کې څه دا یو کوڅه دا کنډک دی دا کنډک اسکرو ام روان ته ام روان را وګرځو وای چې تر سره دی هغه وای وره سره دی برای شخص ورکه او ټوټه وای وسنو کم یو دانا پر چیک به سو ویلم هغه وای بس مننه څه کوم نو دا سمش لیست چې خلک صدا سره کوي نو دا سره کوم نشي چې په افغانستان کې باندې تا وشته نه و
لا کوم د زابل ولایت نه دا غزان تاسو ته پریږدم زما د یونیسف د اروان د ډاکټر څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې چې د کوم کورسونه دي تقریبا د حمل ساور د جزا د درو میاشتو ماشینه زموږ څخه ګرځولي دي او د یو لفظ ورځې پنځلس ورځې مخکې چې موږ ورغلو دا یې راته ویله چې ستاسې ماشینونه نه دي راغلي ستاسې کورسونه درې میاشتې مخکې بند شوي ولو موږ ول تاسو خو به موږ ته خبره کوئ چې بند شوي وای نه نور به موږ دا کورسونه بیا نور ته ویلی موږ الزیري ورکړی دي الزیري مو اضافه کرغاسیاده کړې ده لیکن ماشینونه نه دي راغلي په خپل سر باندې کورسونه بند شوي دي نه په شمو سدا وګړي چېرې مقصد دی کوم ثبوت خواړي ټول ثبوتونه لرو چې موږ درې میاشتې کورسونه ورته ویلي دي او زموږ ماشینونه نه دي راکول شوي نو دا زموږ غوښتنه دي تر اړوند مربوطه شعبه پورې ورسېږي. وسلام.
بله سلام علیکم تاسو ته سلام در زده رادیو ټول کارتن کوډ دې زه تبدل دې من لا مرکز کې اخولې نه لکلي ته او بچ مې باید وکړې عشان څنګه ایران کاری او دلته په دشتو کې وسته سره مې سفې چې درلې ول سوي دې او دا غفه دې څه بیا او برنامه سره او برنامه دې او دې دې او مال او بل دې من لا تر وخت به شه راځي کې چې هغه وګصه دې او دا څه د فار هم دې اتلر دې کېږي څه مشکل دغه له کوم په وړاندې د وګړو او د راپټ د وایو انرژي د وزارت پر ورته دا چې موږ نه کامې په لږه مطلق نه کامې د دامه خرید کو مطلق د کوم مطلق د وړاندې سره د خرید نور مفتاح هم
مننه دوستانو استاسو پیغامونه مو واوریدل. البته دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او موږ واځي استاسو نظرونه او استاسو ستونزې خبرو. اوس په د څو هغ دوستانو نظرونه واورو چې د کډوالو چار په برخه کې خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي.
زه نن لا به دین به دا تاسو خبره کوم او ما دا پیغام دې موږ ما ځل د کډوالو راته ګرځي دا چې څه څه مجبوره پاتې دي او کومه چې رسونه نه کوي بعض نو سره نو هم کولی وسته چې نو دا به نو فازه ما ده په تاسو خبر افغان سلام
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلام وړاندې کوم بار سلام دې موږ دا پیغام ده چې مخکې به په پاکستان او په ماجر ډیر راتل کړي به راکړي اوس نه راځي جمهور رئیس دې موږ دا پیغام ده دا هغه ماجر چې ټول راشي چې هرڅه ته ماجر راغلي دی ولکه ما غږ یې بالکل با سوي دا هم کل راغلي دا ما غږ کې سګلات راغلي دا او باید چې بده دې سخت بوج واکې چې دا ماجر ټول بار تنور د خواته کې پاکستان او لوی وطن په سره خپل وطن تراشي. وسلام.
الو سلام علیکم زادر رادیو ته سلام نه ورچی ذکر کوم کو تا ورېدم کو تا بعد سلام ز رحمت الله رحمت کبل چې تما سوا یم د پکتیکا ولایت یم او د انډیا چرالم نن دوه مدم ده چې ویخي د ماجر سره کومک نو کو ماشومان را سره او ماشومان به ورکیدل اته زر په دوه کوټه وی یمن کال کې به خالی کاټ نظر کاو ماجر کاټ تازمینل تاول ورځ ورولو تا پیر اول غول د شپغو میاست بیا ولا یو خلتم را کړی بیا ولا کډیمو با صاف کړی چیرې ولا راځي تاسو واسو یې پوښتې او بیا سیم کارت وای په یو سل ډیر سپوی مو ته وای 50 اور پیرا کاو اخر یې زدا راته ویل 50 پا کاله بعد تاسو دلته باسي بیا به یو ځای کبلې مو کوم نسو بیوای نو کوم سره خلاصو نو مریض زم یم شپه نه پر کور سره او پچانا سره ولا کیدا یو خلتم را کړی دا ما ما تسو چیر تا ولار نو انګیا ته ما جر وون ته وای دی افغانستان انګیا ته مزه انګیا کې ډیره قیامت ده نورم ډیر مشکلات دی. وسلام په احترام.
د همدې دوستانو او د نورو کډوالو ستونزو ته د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکر ځواب وایي. زما همکار اکرام الله اکرام ورسره خبرې کړې دي.
نو د وس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابره کړي. له همدې امله دغه ژمنې چې شوي موږ هیله من یو چې موږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، هم هغه بشري خدمات دوی ته وړاندې شي او هم هغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپناه مسله
خدغه خبرې چې تاسو یې کوئ مخیل صاحب چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدې خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه په کار
ګوري. د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا د پخوا په پرتله باندې. 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړله او هلته یې د پناه غوښتنه وکړه. په 2000